پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سفر زندیدلې دی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال د پاکستانی سرچینو په حواله ویلي چې دغه سفر د تخنیکی ستونزو له کبله نه دی شوی. دوی ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د دواړو خواوو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی و چې متقی د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي. دا سیول شی وو چې هغه بل صدر اعظم شهباز شریف او نورو پاکستانی چارواکو سره ګوري. متقید جولای میاشتې په ورسېو کې ویلي وو چې د اگست میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څه باندې 50 میلیون ډالر په ارزښت او د سوداګریزه هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. دا هوکړه لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې ویناسته د دواړو لورو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوي ناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارد ډالر پورې ورسیږي. له دې وړاندې طالبان له ازبکستان سره ترجیحي سوداګرۍ هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولای په وخت ازبکستان ویزې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي د انګلستان حکومت په افغانستان کې د اقتصادي ضربو سره د مقاومت لپاره د مرستې یو پروګرام پیلوي. د ادارې د اګست په 4 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د انګلستان حکومت د خوړو د خوندیتوب، کلیوالي ژوند ښه کولو او له افغانانو سره له اقلیمي بدلون او اقتصادي شاکونو سره په ښه توګه د مقاومت په خاطر د مرستې یو پروګرام پیل کړی. دا پروژه به په راتلونکو 10 میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر 20,000 کورنیو پورې ورسیږي. ویل شوي چې لومړیتوب به د کوچنیو بزګرانو، څاروي ساتونکو او بېځمکې کارګرانو حالت ته ورکول کیږي. او لزګونه په خوانیو اسرایلی امنیتي چارواکو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې د غزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر نتنیاهو فشار راوړي. سلګونه تقاعد شوو اسرایلی امنیتي چارواکو چې پکې د موساد او شینبیت د اسرایل د کورنی امنیت ادارې پخواني مشران هم شامل دي، په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د غزې د جګړې د ختمېدو لپاره د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فشار زیات کړي. په دې لیک کې راغلي زموږ په مسلکي ارزونه کې حماس نور د اسرایلو لپاره ستراتیژیک ګواښ نه ګڼل کیږي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. دا لیک چې د اسرایلو 1550 پخوانیو چارواکو لاسلیک کړی له ټرمپ غواړي چې نتنیاهو د اوربان کولو ته اړ کړي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. افغانستان ته په دې ورستیو اونیو کې له پاکستان او ایران د کډوالو څپه ورماته شوې. ګڼ شمیر دغه کډوال د کوربه هیوادونو له خوا په زور ایستل کیږي. د شمیرو لمخې د کال له پایله باندې 1 میلیون کډوالو یوازې له ایران افغانستان ته پناه وروړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون ویلي د ستنو شوو کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات زیان ګالي. پوښتنې دا دي چې افغانستان څنګه د ستنېدونکو کډوالو څپه مدیریت کړي. د ستنیدونکو د ملاتړ او سرپناه لپاره په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي؟ ولس ورسره په دې برخو کې څه مرستې کولای شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد او د ښځو فعال مستوره سیلاب، په جرمنی کې سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای او د سیاسي چارو شننکې عنایت الله اساق زای. لنیک مرغه چې درې واړه میلمانه سټډیو سره یو ځای شوی دی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ورسته خبرونه ته زنګ را وهی او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. له سټډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو نړیواله شمیره چې تاسو کولای شئ ورته زنګ وهی که چیرته د اړیکې وس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکی همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 1215 01 01. د واتس اپ شمیره هم درته وایم که چیرته تاسو ښه انټرنیټ لرئ نو زموږه واتس اپ شمیره ته هم اړیکه نیولای شئ 00 2 3 1 1. اړیکه ونیسئ. خو اوس ورځو خپلو میلمنو ته په سر کې هم میرمن سیلاب ته ورځو. میرمن سیلاب ستړي مشئ. تاسو په افغانستان کې یی د نن دغه د کډوالو د یادستنیدونکو څپاله نږدې ګوري یا له حاله خبريږي ویل کیږي چې په بیساری ډول کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته راغلی او هلته دغه د مرستو رسوونکو موسسو سیستمونه هم تر فشار لاندې راوستلی. معنا دا چې دغه یو اړتیا ډیره ده او ورته د رسیدنې چاره ټکنی دي. څه فکر کوي دغه څپه څه ډول مدیریت کېدلی شي؟ خصوصا د دوی په منځ کې هغه نجونې او ښځې دي چې ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا تر ټولو زیانګاله طبقه یاده کړې ده.
سلامونه جناب لودین صاحب، تاسو ته درنو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته ان شاء الله چې ټول به صحتمند اوسئ. متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې هر ورځ یو نوی ناورین سره مخامخ کیږو. کله چې په 2021 د اگست په میاشت کې پخوانی نظام سقوط وکړ او متاسفانه مختلف دلایل درلودل، نو د دې سره د مهاجرتونه هم ډیر زیات شول، بیش از حد، او تقریبا 15% زموږ هیوادوال د ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول. دې بیا مختلف دلایل او مختلف علتونه درلودل. زیاتره مونږ چې ناستې کړې دي او خبرې مو کړې دي، دوه مهم علتونه وو چې دغه مهاجرتونو لړۍ ډیره سری کړې او متاسفانه باوجود دې چې ګاونډي هیوادونه ډیر ناسالم مدیریت، ډیر ناسالم برخورد او ډیر زشت برخورد لري، اما بیا هم افغانان د ځینو مشکلاتو له امله بیا هم دې تلیواله دي چې دغه هیوادونه تستانسي هغه که د قانوني او رسمي لاري وي او يا هم د غیر قانوني يا قاچاقي لاري. که د دې دوه مهم علتونه دوی بیانول، یو هغه محدودیتونه چې د فعلي حاکم نظام له ادرس نه د ښځو پر وړاندې رامنځته شوي دي، او متاسفانه په تدریجي ډول باندې دغه محدودیتونه لا هم ډیریږي. دوم هم اقتصادي ستونزې وي چې دوی د اقتصاد له عمل نه هم ګاونډیو هیوادونو ته مجبور شول د مزدوري لپاره، د کار لپاره، د خپل ژوند د تامین لپاره، او مختلف نور امنیتي ستونزې همچنان مطرح کېدلې چې دوی دې ته مجبور شول چې د افغانستان نه مهاجر شي. نظر به تاسو په ګفته باندې چې هر طبقه چې د نورو ممالک نه افغانستان ته راستنېږي هغوی ډېر زیات زیانمن دي، اما متاسفانه چې ښځې لومړی درجه کې قرار لري بدبختانه، ځکه چې اصلي علت د میرمنو مهاجرت هغه محدودیتونه دي چې په تدریجي شکل باندې او په اوس وخت کې خو بیش از حد شوي دي. یعنی دغه دلایل دي چې دوی مسافر شي نور هیوادونو ته، چې هغوی هلته لاړ شي. جناب لودین صاحب، ډېر وخت ونه نیسم، فقط ما یو دوه نفره چې کتلي وو د هغوی سره مې خبرې کړې وې. هغوی ویل چې مثلا هغه کومکونه چې د مختلفو سازمانونو له ادرس نه د انتفاعي شکل باندې د افغانستان د کډوالو سره کېږي، متاسفانه چې په غیږ کې ډېر آزاد لاس نه لري، ځکه حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي، یا مثلا ځینې محدودیتونه یې چې هلته دوی خزینه کارګران یې نشي استخداموالی، نو رسیدګي ورته ډېره زیاته سخته ده. او متاسفانه لکه په تېر نظام کې هم چې ځینې اختلاس کېده او حقدار ته نه رسیده، نو اوسنی شرایط کې هم متاسفانه او بدبختانه مونږ شاهدان یو.
کور ودان میرمن سیلاب، ډیره مننه. راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. اسغزای صاحب، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو هم د افغانستان چارې له نږدې څاره تعقیبوي. په کور دننه هم منابع محدود بلل شوې دي، د طالبانو د حکومت منابع البته، او هغه موسسه هم چې هلته په افغانستان کې فعالیت کوي د خیر ښېګڼې چارې مختوړي، هغه موسسه هم ویلي چې له بودیجوي پلوه ګڼې ستونزې غالي، بودیجه کمه ده، که د دبليو اف پی سازمان دی، که د یونیټ سي آر سازمان دی، یا مثلا نورې موسسې دي چې آی او ایم دی چې له کډوالو سره مرستې کوي، دوی هغه سي امکانات نه لري چې لکه څومره اړتیا ده. ستاسو په نظر د کډوالو څپه افغانستان لپاره په څه معنا ده او مدیریت څومره یو لوی ناورین دی؟
سلیمان لودین صاحب، تاسو ته او ستاسو ګرانو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړل چې په دې ډیره مهم مسلې چې دا ناورین د افغانستان کې روان دی د مهاجرینو پرې باندې خپل نظر تاسو سره شریک کړم. واقعا د کډوالو بېرته راتک زما د نظره دا یوازې فزیکي ستونزه نه ده، بلکې دا یو ټولنیز، اقتصادي او ډېر رواني اړخونه هم لري. ډېری راستېدونکي یا اوسني بېرته افغانستان ته راګرځېدونکي افغانان د کور لري او نه اسناد او نه کاري فرصتونه. دلته د دولت چې موږ اوس طالبان بولو او د نړیوالو ادارو چې د مهاجرینو لپاره د یونیسیار دی کار ویم دی او دا نور دوی مجبور دي چې د افغانانو لپاره د اوسنی حالت چې روان دی دېته دې سره مرسته وکړي، دوی لپاره سرپنا او دولت وشي کولی دوی ته بېرته شانسمبی تذکرې او نور اجتماعي خدمتونه یا خدمات دوی لپاره برابر کړي. دلته د خود مېرمن سیلاب د خور د خود د جنجونو په د خود او د جنجونو په باندې په سوزم خبره وشوي. زه فکر کوم د اوسني حالت د افغانستان اقتصادي وضعیت طالبان ټول په یو چنې اواز په افغانستان کې اوس، بلکې د اوسني مهاجرین نه بلکې د افغانستان اوسیدونکي چې اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي اقتصادي ستونزو لاندې سخت ټکنی شوي دي. دوی لپاره د کار امکانات شته او نه د هغوی لپاره د ښځو لپاره خو بې دغې نه ټول هغه د انساني شرایطو اصل آماده نه دي، او د نارینهو لپاره هم په ازادي چې په هغه شکل باندې انسان غواړي هغه هم وجود نه لري. مګر اقتصادي وضعیت هم بیخي تکلیف شوی دی د افغانستان په دې اوسني حالت کې. اوس مهاجرین افغانستان ته ګرځېدل دي. دلته باید خپل افغانان چې هلته دي دوی کوشش کولی د خپل مهاجرینو سره اول تیز دورګلۍ وضعیت وکړي، ځکه دوی یو خو تیز رواني ستونزې سره مخامخ دي. دا ګرځېدلې مهاجرین دوی ډېر شیان په پاکستان کې څه پېژان کې له لاسه ورکړل، او تر څو چې موږ دلته په المان کې ژوند کوو د دې ځینې ګورو یو تعداد چې دیګل شوي هم دي د دې ځینې هغوی هم په ډېرو سختو بدو شرایطو کې دوی متاسفانه د ایران د المان نه افغانستان ته ولېږل شول. نو زه ډېر سخت خواشینی یم او کوم د حل لاره پیړنۍ د حل لاره په اوسني وخت کې د افغانستان د مهاجرینو لپاره لیکلی نه شم. اما که دا وشي چې نړیوال وشي کولی درته راودانګي او د هغه ډېر اولیني مرستې چې کوم دي خیمې او د روغتیایي دغه دوی ته آماده کړي، دا به ګیره شدید
دغه نه دولین مخنیوی کور ودان. دغه خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم تازه کړی ده، خاغلی امیر خان متقی ویلی چې د کډوالو اړتیاوی ډیری دي او دوی هم مرته تر خپل واسه پورې رسیږي، خو د غوښتنې وکړه چې نړیوال باید خپل مرستې او د ملاتړ هغه کوم چاتر چې دی هغه چاتر یو څه پراخ کړي. او لبد مرغه موږ هر ورځ د راپور نه خبرو چې دغه راستانه شوی کډوال باید ورځي ګالي ورسره مرستې نه کیږي کور سره کیږي هم محدود دی لن محاله دی. او دا سره پورنه هم خبر شول چې په دې کډوالو کې خځې زیانګال دي، ځکه خځو په ډیر بد حالت کې زینو میرمنو چې میندوار وي ولادت کړي یا زیګون کړي دی، او حتی هغه میرمنو چې زیګون کړي ماشومان په ډیر بد حالت کې دي ویل کېږي چې خوارز واقعي باندې اخته دي. معنا دا چې دغه یو جدي ستونزه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل په دې لږ چې نړیوال دغه حساسیت درکې دغه د حالت نازکوالی درک کړي او دوی هغه خپل مرستې افغانستان ته یو څه زیات ځانګړي کړي. ستانګزای صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو په نظر دغه ناورین یا دغه مشکل د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه ورستربل نړیوال بنسټونه خپل اندېښنې خي او همدغه وایي چې بودیجه او امکانات مو کم دي، لدې ورپورت څه کول پکار دي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو د تاسو ډیر قدرمنو میلمنو ته د دوستانه خبرې مو واورېدې. زه په اول سر کې راځم بخنه وړم چې زه په سفر نه نو آزاد فضا کېدای شي او ځای عمره مناسب هم نه وي. بس خدا د لودین په ایران پاکستان متاسفانه د خپلو کورنیو ستونزو پړا په مهاجرینو باندې اچي او دغه سیاست باعث د ده شو چې اروپا هم مخه وکړي یو دغسې سیاست. ولې په لږ توپیر سره ځکه ایران او پاکستان څو میاشتو کې په ډېر بېرحمانه شکل مهاجرین اخراج وکړ، حتی ماشومان میرمنې اخذې په د خوړو او د دوی د ولادت مسایل پامتونه نیول شوي مسایل، او دا یو انساني او اسلامي ارزښتو ته نه کتل دي متاسفانه. بله موضوع دا ده چې د یو وطن نه شړل کېږي په بل وطن کې ځپل کېږي او بل وطن هغه ته هغه انساني او اسلامي حقوق چې دای لري د مهاجر وي مطابق د نړیوال کمیسیونو قوانینو کنوانسیونو او هغه ارزښتونه چې د یو مهاجر چې په یو هیواد ته ځي پناه وړي د پښو لاندې کېږي. نو دا یو ډېر جفا ده د افغان ملت په مقابل کې. راځم پر ده باندې چې متاسفانه تاسو پوهیږئ د افغانستان وضعیت ته په کتو سره چې هلته یو مقتدر نظام مردمی نظام وجود نه لري، یو ډله راغلی نن نظام په لاس کې نیولی ده چې نه ملي مشروعیت لري نه اسلامي نه نړیوال مشروعیت لري، او همدا باعث د ده شوی ده چې په افغانستان کې کومکونه نړیوالو مرستې هغه موسسات انجوګانې چې د مهاجرینو لپاره یا د خلکو د کار د زمینې او نورو برخو کې مرستې کولې نشته، محدوده دي. نو دا باعث د ده کېږي چې دغه کوم مهاجرین چې په ډله ییز شکل باندې اخراجېږي هلته له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي، سرپناه نه لري، د کار زمینه برابره نه ده، د خوراکي توکو لپاره یا د خپل د ژوند لپاره امار د معیشتو او نور مسایلو سره دوی مخ دي. تاسو به کېدای شي چې راپورونه کتلي، تاسو همکاران به راپورونه جوړ کړي، نور رسنۍ نشر کړي دي. نن ما د فراه ولایت یو کلپ وکتل چې یو ماشوم وایي چې پلار مې د کور پسې ګرځي، کرایه جګه ده، کور موږ ته نه پیدا کېږي، د خوړو لپاره موږ هېڅ شی نه لرو او موږ له ایران نه اخراج شوي یو، او دغه اخراج باعث د ده شوی دی چې موږ ژوند له خطر سره مخ شي. او متاسفانه پرون په کوس ولایت کې یو بګوونکې پېښه وه چې یو ځوان ځان وژنه کړې ده د فقرو د آدم د کار او د نشتون د هیڅ هغه اولي ضروریات چې د خپل د فامیل یا د خپل د ژوند لپاره چې پکې تیروي هلته نشته. طالبان یوازې د خپل پیغام کې دي او د دوی پیسې هم ورته راځي، کار هم ورته شته، صرف د ملا لپاره هر څه شته، ولې د عام ولس لپاره هېڅ نشته. دا یو تریخ واقعیت ده. دا خبره د ده لپاره نه چې موږ د دغه د طالب د نظام مخالفینو، دا د موږ د ولس غږ ده، او د ولس غږ په واقعي شکل د هر افغان وظیفه ده، هغه کې دننه وي که بهر وي باید دغه غږ اوچات کړي. نو موږ دغه ستونزې سره مخ یو، او دغه دا ستونزې چې حل کېږي وخت غواړي، د ده لپاره منظم میکانیزمونه، منظم لارې، او هغه کسان چې ملي او نړیوالو سازمانونو سره اړیکه لري هغه دوی باید پام وکړي، توجه وکړي، خبرې وکړي چې عملا د هغه ورځې نه چې دا اخراجونه چې له پاکستان نه پیل وو، بیا ایران پس له دولس ورځې چې جنګ پکې وو د اسرائیلو سره، او ټول هغه خپل داخلي ضعف پرایه په افغان مهاجرینو بې سراو باندې وغورځول، او په ډېر بېرحمانه شکل باندې چې دوی نه تنها چې اخراج اول بلکې حتی یو زمینه د ده نه وه چې دوی کمپو ته چې انتقالیږي هلته د دوی لپاره د ډوډۍ مسایل، د دوی لپاره هر هغه څه چې انسان هغه ته اړتیا لري زمينه برابر کړي، پس لغنه په ډیر محترمانه شکل هغه اخراج کړي. متاسفانه هغه څه ونه شول، خلک پکې متضرر شول، ماشومان پکې تاسو ولیدل چې د تولد په حالت کې لمانځه لاړل، حتی ماشومان وهل شوي دي چې ویډیو کلپونه شته، مصاحبې شته په رسنیو کې، نړیواله رسنیو کې. نو دا یو ډېر بد حالت ده په افغانانو باندې. اوس ورته همدغه حالات په اروپا کې ده. نو موږ د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې خپل غږ وچت کړو، نړیوال سازمانونو سره د خپل د خلکو د حقوقو لپاره مبارزه وکړو.
بله، کور ودان ستانګزای صاحب، تاسو د ستونزو یادونه وکړه د کډوالو. باید وایم چې له تیرو دوه نیم میاشتو راهیسې چې دغه د کډوالو څپه افغانستان ته ورماته شوې. البته پاکستان په 2023 کال کې دغه پروسه پیل کړه، بیا له هغه وخت روانه ده. ایران په تیرو څو اونیو کې خصوصا د ایران او اسرائیل د 12 ورځنۍ جګړې وروسته تاسو په ټکو باندې دغه څپه ګړندۍ کړې ده. نن موږ راپور درلو چې حتی هغه خارونو کې چې کډوال اوس یا ایران غیر قانوني بولي، هلته کډوالو ته د اجازه نه ورکول کیږي چې دوی د بس ټیکټ واخلي یا د پابلک ترانسپورت یا د عمومي ترانسپورت لپاره دوی ټیکټ واخلي. معنی که یو کډوال اسناد نه لري، نو د معنی چې سفر هم نشي کولای، او نور ورته محدودیتونه هم چې په خوا تاسو شاهدان وای چې د کار ګمارنه کې په بندیز لګول شوی وو، په کارخانو او د غرس فابریکو کې نن بایانو کې په بندیز لګول شوی چې ډوړې نه پر پلورل کېدله. دا غوړ مشکلات زیات دی راځي چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. لکه په دې خبرې وو چې د کوربه هیوادونو مسولیتونه څه جوړیږي، نړیوال کنوانسیونونه څه وایي. میرمن سیلاب، دغه ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې چې هلته مرستې محدود دي، او هغه کوم کسانو سره مو چې خبرې کړي او دوه کسانو سره هغوی ویلي چې طالبان هم په یو ډول د مرستو په چارو کې یا د مرستندوی ماموریتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، د کوربه هیوادونو مسولیتونه هم یو څه فکر کوم نړیوالو کنوانسیونونو کې واضح دي. کله چې یو هیواد له کډکټ سره مخامخ وي، کله چې یو هیواد کې لوږه وي، بې وزلي وي، کوربه هیوادونه باید کډوال مجبور نه کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. البته کچیرته په خپل خوا خزي هغه خپل کار دی، اما د مجبوریت اصل نسته په دغه کنوانسیونونو کې چې دغه هیوادو لاسلیک کړي. فکر کوم پاکستان او ایران ممکن دغه کنوانسیونونه لاسلیک کړي وي. دغه کوربه هیوادونه ولې په دغه ستونزه باندې غوږ نه ګروي، او په ظاهره له طالب چارواکو سره اړیکې هم پالي؟ د ایران ولسمشر تازه ویلي و چې زی هلته کابل ته سفر کوي او له چارواکو سره ګوري. د پاکستان څو چارواکي د کورنیو چارو وزیر وروستوي کې سفر وک کابل ته، هلته له چارواکو سره وکتل او ټاکل شوی و چې نن د طالبانو بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی هم لاړ شي. دغه سفر زندیدلی دی، په ظاهره د تخنیکی ستونزې له کبله ماښام حال به معلومات نشته چې دا سفر څه وی کنه، خو د ورځې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړ سفر زندیدلی و. یعنی اړیکې شته د سیاستوالو، اما د ولست د غم خوړلو لپاره، د ولست د درد د اوریدو لپاره بیا دغه اړیکې ځواب ورکوونکي نه دي. کوربه هیوادونه ته څه کول پکار دي میرمن سیلاب؟
جناب لودین صاحب، خبره ډیره واضح ده. هر هیواد خپل منافع خصوصا د سیلي اقتصادي رقابتونه دي په نړیواله کچه باندې، دوی خپل منفعت پوری راځي چې دا موضوع د عامه ذهنیت له آدرس نه مد نظر ونیسو، نه د سیاست له چوکاټ نه. لکه د افغانستان ټول خلک چې دا مختلفو نظامونو کې خصوصا په دې تیرو 30 کلونو کې ټول سیاست مداران کړي، او بدون دې نه چې دوی د حقوقو په بخش کې یا د مختلف سیاسي برخو کې، دوی تعلیم او تحصیل کې دوی په ټول خبره باندې پوهیږي. کوربه هیوادونه لکه پاکستان کوم تاسو وګورو، په تیرو دورو کې چې افغانان کله مهاجر کېدل، نو نړیوالو سازمانونو په میلیونونو ډالر د افغانانو په نوم باندې د کومکونو په شکل پاکستان ته ورکول، او متاسفانه چې په هغه وخت کې هم دغه کومکونه او دغه مرستې افغانانو لاس ته نه ورتي، یا به هم که دوی لاس ته ورغلي ډېرې کمې وي، تر دوی هغه خپل ابتدایي ضرورتونه هم نه شوه پوره کولای. که ایران ده، ایران هم په عین شکل باندې، ایران د دوه ادرس نه زما په فکر باندې چې د افغانستان سره ستونزې لري. یو خو جغرافیایي مسله ده چې هغه کلن واضح خبره ده، بل مذهبي مشکل لري د افغانانو سره، اقتصادي مشکل لري د افغانانو. یعنی که تاسو د هر ادرس نه وګورئ، دواړه ګاونډي هیوادونه خپل منافع او خپل منفعت په هر برخه کې چې وي هغه ګوري. لکه تاسو په خپله خبره کې وویل د فیلی واکمن نظام هر مسؤول که اغا داخلی برخه کده که اغا په خارجی سیاست کده اغوی دید دیپلوماتیک او تشریفاتی اړیکې لري د دواړو هیوادونو سره پورې د نړیوال قانون له آدرس نه د مهاجرینو د قوانینو د آدرس نه هیڅ هیواد چې هلته هلته مثلا یو څوک مهاجر شوی وي هیڅ هیواد حق د شکنجه د ذلت د غیر انساني برخورد د تعلیم نه ورکولو حق او د کار حق د اخیستو حق څوک نه لري. یعنی دا نړیوال سازمان کې دا په واضح شکل باندې ویل شوي پیدا چې پاکستان مثلا بعد محدودیتونه لري، اما هغه د افغانانو سره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د افغانانو سره مرستې کوي او هغوی د افغانانو په نوم باندې همدا اوس مختلف کومکونه اوس هم ترلاسه کوي. د افغانانو په نوم باندې مختلف آدرسونو نه دوی دا اوس حمایت ترلاسه کوي او د پاکستان هیواد ټول په افغانانو باندې آباد شوی که هغه په تیرو دورو کې وکړه په اوسنۍ دورې کې ده. مونږ او تاسو شاهدان یو چې ایران خپله اعلان وکړه چې د دوی صنعت او د دوی کاري قوت دا ډېره ضعیفه شوې ده. ځکه هلته ټوله نیرو چې وه ځوانه نیرو د افغان وه او زوه هماغه ټول کار چې و شاقه کار چې و ټول افغانانو کوو. زه خپله شاهد یم جناب لودین صاحب چې په ایران کې د افغانانو سره څه رقم برخورد کېده. حتی یو عادي نانوایي ته به تاسو ورغلئ هلته کې تاسو مثلا که په دې باندې به پوه شول چې تاسو افغان یې باید د دې چې رسمي قانوني شکل باندې به تاسو سفر کړي، اما دوی هغه چلند کوو چې غیر انساني دی. مثلا په نوبت کې یو تیل چې ښایي تاسو شاته لاړ شئ چې د بل هیواد یو نفر ته به اجازه ورکوله چې هغه په لومړي سر کې اکثریت اوقات هلته افغانان خپل ځان پټوي، هلته هیڅ اسنان ځان نه سي ونمود کولی چې دوی افغان دي. او بدبختانه هیڅ نظام کې داسې ډېر قوي دریز نه ده د افغانستان نظام مد نظر نیولی چې حداقل بېرته جانب مقابل ته دندن شکنه جواب ورکړي. صحیح چې افغانستان د اقتصادي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري، صحیح چې افغانستان د امنیتي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري، اما متاسفانه او بدبختانه چې هیڅ وخت مستقل خارجي سیاست د افغانستان سیاستونو نه درلود، هیڅ وخت مستقل دریز د افغانستان سیاستونو نه درلود. زما ډېرې ګیله د پخوانیو چارواکو نه ده که هغوی مثلا هر هیواد د افغانستان هر طبقه په افغانستان کې افغانستان کثیر الاقوام مملکت ده، په افغانستان کې هر طبقې نه ګاونډي هیوادونه استفاده کړي او بدبختانه چې دوی هغه ملي منافع مد نظر ونینیوله او دوی هر یو خپل شخصي منافع. مونږ او تاسو شاهدان یو د کابل غرب طرف او د کابل نور سیمې څومره زیات تفاوت درلودل. دې داسې مسایل دي جناب لودین صاحب چې سړی نه شي کولی واضح شکل باندې بحث ورباندې وکړي، اما عام خلک په دې باندې پوهېږي. مونږ په دې باندې پوهېږو ځکه د خلکو نه مو اورېدلی دي چې اصلي ستونزه او مشکل چېرته ده.
بله، کور ودان سلامت اوسې میلمنو را سره پاتې شي. راځئ چې لږ لاوریدونکو واورو. دغه اوریدونکو هم په وطن کې دي او د دې کډوالو وضعیت ګوري. د کډوالو ستنیدونکو کسانو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، خبري بور سره وکستړي مشي. ازادي رادیو نه د ازما حق د خبرونه وري.
خدای دې ایمان قبول کړه محترم استاد مالودین صاحب. سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته هم خدای پاک دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامات اوسې اتل صاحب، زموږه دایمي اوریدونکو خبرونه ته په خیر راغلي. میلمنو ویل چې هغه کډوال چې له ایران او پاکستان ستانه شوی دی بعد شرایطو کې ژوند کوي، ملګرو ملتونو هم ویلي دي او خپل حکومتي مسولین بیا وایي چې مرستې کیږي، موسسه هم وایي چې مرستې کیږي، خو کډوال بیا وایي چې مرستې ورسره نه کیږي، که ورسره کیږي هم دوامدار نه دي، لنډمهاله دي. د ولس له نظره یا ساسو له نظره دغه کسان چې ستانه شوی افغانستان ته خصوصا د پاکستان کوم کډوال چې راځي په شرقي ولایتونو کې او دغه راز د ایران بیا په تهران په هرات او نیمروز کې څه فکر کوي؟ دغه کډوال څه ډول حالات ګالي او مرسته ورسره آیا د ولس له واسه پوره ده که نه د حکومتونو او موسسو کار ده چې ورسره مرسته وکړي او ستونزې هواري کړي؟
الله د خوشاله کوم محترم لودین صاحب، یو سلام دواړو میلمنو خوند ته وامه. لودین صاحب محترم د خوند چې کوم خبرې وکړې مې ز تاییدومه، حکومت کوم خبرې کوي مې تاییدومه، او که خیریه بنسټو والا یا مهاجرین ورونه کوم خبرې کوي مې تاییدوم. لودین صاحب دلته خیریه بنسټو والا واقعا موږ په میلمن ولایت کې د مهاجرین لرو چې مثال یا د ایران سره کډوال شوی دی یا د پاکستان سره کډوال شوی دی، کومکونه ورسره کیږي لودین صاحب بس نه دي چې پر مخ کومک نه ورسره کیږي د حکومت د طرف هم کومک ورسره کیږي لودین صاحب د خیره بنسټو حالات هم کومک ورسره کیږي خو اسی کومک نه دی لکه چې موږ د ماجرینو ورن د پاره مثلا په درد خوړي لودین صاحب بس کومکونه نه ورسره کیږي چې مثلا د دې دوامدار هغه چا پر چم درد دواسي کومک ورسره کیږي تنه تور سره کیږي خو خبره ده چې جناب محترم لودین صاحب موږ د حکومت صدا غوښتنه ده بیا موږ غوښتنه کړې ده د ازادي راډیو د طریقې ما په وار وار په بیا لابل خبرونه کې د خپل حکومت غوښتنه کړې ده چاول اصلي شرط دې د حکومت لپاره په کار داده چې مثلا د ماجرین نورو لپاره دې دغه سرایو غو مخلو دین صاحب د کجمی را رواني سبا د تبارانونو کې ورشتنه کیږي د په خیمو کې ژوند نشي کولای لودین صاحب ماشومان سره دې مثلا سپیژوري ور سره دې سیاسي ور سره دې د په خیمو کې تر کم ده پر ځای کې اول دې حکومت د خیمو د سرایو ځایونه ورته برابر کړي دا خوره کې تو کې لودین صاحب حکومت هم کومک کنه تاسو سره کوي چې خیره بنڅه ته علامه سره کوي چې خاص لې مشکل د کډوالو دغه چې د مين ځایونه سره کډوال نه لري لودین صاحب سره مدد چې موږ په یلمن کې لیدلې دي.
bale kor wadana tal sib salamat o say der manana che ali kamo wuni wala atal sib wel che jamai ra rawan da albatta us khawa garma da makhil de che jamai ra sino baada da kadwalo da sarpana gham o kholal chi yow khawala us da che pa afghanistan ke danana masalan da sarpana artia der pedena hiski ki che hawa khada aw de shpel khwana guzara ki ge pa tashnas panland ham ama ke hawa sadigi mana yow bia urus ta jamai razi bia na sarpana ham de kadwalo yow arin artia دا چې په پام کې پدونی ول شکور ودان اتل سب سلامت اوسې اساقزای سب په جرمنی کې هم کلک زره تام شو گرچه ډیر کم شمیر کډوال وېستل یا وتیا کسان وېستل او څو نور کسان بیا چې هغه ویل کېدل رواني ناروغي وباندې اخته و هغه ډیپورت کړل له پاکستان او ایران سره کوم مقایسه کو یعنی ډیر کم کډوال وېستل خوداسي ویل کېږي چې په جرمنی کې هم د شاو خو څلويک زره افغانانو وضعیت نامعلوم دی به برخلیک دی او ممکن دوی هم وېستل شي دغه اروپایي هیوادونه والے مثلا حساسیت نه درکې که هم دوی وایي چې بشري حقوقو تجمن دی کنوانسیونو تجمن دی د ایران او پاکستان شاه ډیره غله ونه شي دغه هیوادونه هم فکر کوم باید جواب ویونکو وسی ځکه د افغانستان حالات داسې خنه دي ممکن درې مو هیوادونه ته کډوال سانه کړی شي دوی چې وایي چې کډوال نه منیا ما د افغانستان وضعیت خو په هیڅ صورت فکر کوم د کډوالو منلو ته چمتو نه دی.
دوی سه محترم اول زو په دې مسلې باندې راشم دې مهمه موضوع ته اشاره وکړه مګر مخکې تاسو یو پوښتنه وکړه چې د کوربه هیوادونه دا افغانان ولې پیوزري په خصوصا پاکستان چې شروع کړه د وسوسه په ایران او د نورو مملکتونو هم او تاجکستان هم په دې دغه کې دی چې اعلان وکړي چې موږ افغانانو باسو خو به تاسو سره شو په پاکستان کې چې د افغانان او وتل د ټول سیاسي اړخ لري او د دې ټي ټي پی حمله په پاکستان په نظامیانو باندې پاکستان دولت یا حکومت دی باندې دا وکړي دی کې افغانان د اسلامي او دی کې افغانان په دې ټي ټي پی سره په ګډه باندې په مو باندې حمله کوي نو دا غي دلیل و چې دوی یو ځلی اعلان وکړ چې د ټي ټي پی حمله دې زیات شوې دوی افغانان په اول کله کې 2022 کې موږ تاسو د خپیاد چې په ژمي کې په سړی ژمي کې افغانان د اوشر سپایسي وو کور او د قانون چې ټول تر واخه فزغه په ایران کې پوسنی یو وخت کې چې دا وروسته د هم یو سیاسي اړخ لري هغه دا چې د خلکو د جنگ د وروسته د ایران سره چې په خپل ایرانانو ډیر تعداد چون د اخوندی حکومت سره خپل ایرانانو جون جون دي او ډیر زیات کوخت دي کې چې د حکومت په ست باندې فعالیتونه روان دي په داخلي ایران کې بیرون د ایران او یو چې دا دې ځات د اسرائیلو جاسوسان دي چې د بوسات سره یو ځای دوی کار کوي مګر دوی متاسفانه افغانان پکې شامل کوو ورته چې افغانان د بوسات سره د اسرائیلو جاسوسي کوي او دوی باید ویسې شي اندغه لا تو چې په ایران کې چې میډیا په دې اړه باندې ډیر زیات خبرونه وکړي په ایران کې ایرانیان خپل د افغانانو په ضد باندې راپاسېدل حتی د یو نانوي ته چې یو د غزي او ایران په چې د ډوډۍ په افغانانو باندې خاصه نشي تاسو د موټر د یاد بس خطر د په خپل باندې هم د خبرو کې د ټول شان تاسو خبرې صحیح دي خپل ایرانیان د افغانانو په ضد باندې راپاسېدل ډیر زیات خپل تصرف وسره او حل دې زیاته سخت پیان کړ او دولت به تصمیم ونیو چې دوی باید د ایرانوي شپانه ساتل شي چې دوی د وسات دي سره جاسوسان دي انګار سیاسي د بل د مملکتونو په اروپا په درازم د ته په اروپا کې اقتصادي وضعیت هم په شکل باندې نه دی لکه په خواچ یو دوی هم سخت اقتصادي سوز سره مخامخ دي دغه دوه تیاتر چې دغه نویسه د صحیح خبره و چې دی کې او تعداد خلکو چې په رواني دغه باندې گرفتار وو او یو تعداد زیات دلته د آلمان د دولت اصولو خلاف عملونه سرته رسولي وو نو دوی تیر وخت په زندان کې وو به بلاخره دوی ویستل دسه ګونګوسی شته چې رښتیا مغه تعداد افغانان چې له سفر قبول شوي نه دي او دی زیات د تساتلې دي یو موقت وخت لپاره مثلا یو کلن اقامه دوی ته ورکړي چې یو کار تمایز کوي کولای شي د تجوند کې کچیرته د افغانستان حالات لکه تغییر وکړي د خلک توریستل کیږي او موږ تاسو ولیدل چې خپل د آلمان دولت هم اوس طالبان سره تعامل وکړ د ګوند قونسلګری ورته ورکړه او په بلین کې سفارت طالبان ته ورسپاره سره دي چې طالبان نه یو داخلي مشروعیت لري او نه بلوري مشروعیت لري د افغانستان اوسنۍ غټه ستونزه دا ده چې دولت په هغه شکل باندې چې بلوري مشروعیت ولري تر څو د دبليو ایچ او نه د آی او نه د یونیسیف نه او یا د نورو بلوري مملکتونو نه چې هغوی ته درخواست مرستې وکړي هغوی ورسره خپلې مرستې دې سره چاري وساتي دا کار دوی نشي کولای ځکه چې یو مملکت چې په رسمیت نه پیژندل شوی د بل مملکت د خوا ځکه دوی سره مرستې نشي کولای نو ورته خیمې لګلې شي نو ورته پرسې لګلې شي نو ورته ډاکټران لګلې شي نو ورته دارو درمل لګلې شي
او یعنی دا معنا هیڅ اقزای سپ چې په کور دننه کې مشروعیت نه وي او مشروعیت ترلاسه نشي نړیوال د طالبانو د حکومت مشروعیت ترلاسه نشي نو دغه مرستې هم متاثره کیږي او نور هیوادونه هم اړ نه دي چې هغه سي اړي کې او په افغانستان سره لکه له بل عادي حکومت سره یا له بل عادي ملک سره چې پالی نو دغه د رسمیت پیژندل موضوع هم پر دغه مسایل باندې سیوري غوړولې کور ودان راځي چې بس لګ زر راټول کړه په شی بوت نګدې یو لګ په هلارو باندې تم شو که څه مخکې هلارو ته اشاره وس وخه کده چې اوریدونکو توازی کو چې اوس بل اخر څه کول په کار دي ستونزې ډېرې دي د افغانستان اقتصادي وضعیت لمخ کنه نازک وو حتی په جمهوریت نظام کې هم چې مرسته کېدل هلته هم د لوګي کاچ په افغانستان کې و محسوسې دله بیکاری او اوس په وچکالی هم یو بل ناورین دی چې په بیلابیلو راپورو کې ورته اشاره کیږي حتی وچکالی د دې عمل شوی چې په کور دننه کسان کورنی بی ځای شي یا هغه په کور دننه کډوال شي دا هم یو حقیقت دی چې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې بیوزلۍ باندې سیوري غوړولې دی استانګزای سپ استاسو په نظر باندې د هلال رزق کېدلې سي کډوال تقریبا 1.3 میلیونه کډوال له ایران راغلي شاو خو 1.5 میلیون چې رسمي شمیرې دي حتی لږه زیات له پاکستان راغلي چې دا کېږي 2 میلیونه او په کور دننه هم ملګری ملتونه وایي چې له نیمایي زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري د طالبانو حکومت هم مشروعیت نه لري مخکې تاسو ویل چې ملي مشروعیت لري نه هم نړیوال سره لدی چې د سیمې هوادونو ورسره اړیکې پالي اغه غیر رسمي اړیکه او په جرمني کې هم لمړنۍ اروپאי هیواد شو جرمني چې د طالبانو ډیپلوماټانی ومنل په سفارت کې او د غرس په قونسلګری کې نو وسکول په کار دي د طالبانو حکومتونه خو یو حکومتونه سره تګ راتګ کوي د غشروک سره تګ راتګ کوي وسکول په کار دي ترڅو د کډوالو ستونزې بل اخر حل شي او مخکې لې چې جمعي راځي د کډوالو د ورتک سپای او څه آرام سي او څه وروسي ترڅو د مدیریت وړ وګرځي
مانانا لودین صاحب زوال راغم پر د باندې چې اروپאי وادونو شپږو د خارجه وزیرانو هم دا تصمیم نیولای دی چې د ماجرین درنه وادو ته لیږي بل موضوع دا دی چې واقعیا ماجرین د آلمان نه د قطر حکومت په وساتات قابل ته ریپورت ټول او د آلمان اسلامي حکومت دوه کسه د طالبان استازي چې وبون کې او بل په برلین کې هغه د دله لپاره ومنو چې دوی دا وایي چې موږ صرف د فنی مرستو لپاره د خلک منلي رسمیت موضوع نه ده ولې اساسي موضوع دا د تشویش دا د اروپאי وادو کې یا په ټول دنیا کې چې یو ډله ته چې نه انساني او نه نړیوال حقوق مانی او هر اورز د کولان لیکوي هغه ته هغه راوستل یو سیاسي نمائندګی ته هغه بیا د پخوانی نظام یا د جمهوریت نظام د بیرغ لاندې د هغه د کارمندان یا د هغه اساسي هغه قوانین چې نړیوالو سره مشروعیت لري او غلطه کینول چې تاپام د جمهوریت کی تایم د جمهوریت کی وصولم د جمهوریت د حکومت او یو غیر هغه کاس چې نه نړیوال وصول له مراتړي او نه نړیوال منی هغه راوستل سیاسي نمائندګي ته د لوی تشویش ده د افغانانو لپاره لوی تشویش ده ځکه چې هغه خلک چې د طالب نه تښتېدلی دي نن بیرته به طالب ته ورځي سیاسي نمائندګي ته او د هغو ستونزه به حل کوي سبا ته دودوی هغه هویتونه چې د دودوی نه تښتېدلی دي د دودوی ته صلاحیت ورکول په سیاسي نمائندګي کې د دودوی پاسپورټونه کنسلېږي د دودوی هویت افشا کېږي نو دا یو لوی تشویش ده چې جرمني یا ورته نور هیوادونه طالبان سره غواړي غیر مستقیم اړیکه ولري نو غیر مستقیم د دوی په غیر مستقیم شکل دی نه راولي جمهوریت په سیاسي ځای یا سیاسي قوانینو سره یو ځای دوی د نکي نوي دوی د خپل نامو راولي او سی دی نوي د کی به هیڅ څه نه شته ولي چې په دغه شکل شو اوس دغه کار کوي دا بیا یو لوی تشویش ده او دا د نړیوال قوانینو سره خلاف موضوع ده او د افغانانو لپاره هغه افغانان چې د طالب نه راغلی دی د طالب نه ناراضی دی په غو باندې ظلم کړی دی او بیرته هغه ته هر اوره سفارت ته ورځي سیاسي نمائندګي ته ورځي نو دا تابن د احساس خطر کوي بل موضوع دا د لودین صاحب حل لار او عزیز د ماجرین د بحران د حل لار لپاره درې اړتیاوې شته چې په افغانستان کې د کار امنیت او د سرپناه او زمينه برابرول دي چې دا باید وشي د کوربه هیوادو سره باید موږ هغه د نړیوال اصول په رڼا کې دو سره خبره وشي چې مهاجرین هلته حمایت شي هغه حقوق چې لري مخکې استاد هم هغه ته اشاره وکړه چې د نړیوال قوانینو پر اساس باندې هغه کوم حقوق چې د یو مهاجر یا د یو پناهنده یا د یو چا چې یو هیواد له زیبل هیواد ته پناه وړي د انساني کرامت له مخې د اصولو له مخې هغه باید هلته حمایت وشي فشارونه راشي ځکه چې دغه ایران پاکستان هغه هیوادونه دي چې نړیوال سازمانونه نه په ملیون روپۍ اخیستې دي د مهاجرینو د مرستې لپاره او اوس هم دغه فشار دی دغه لپاره ده ځکه ایران دا وایي چې کوم مرسته چې په کال کې نړیوال سازمان موږ ته د مهاجرینو لپاره کوي هغه 10% هم نه ده 90% دی موږ د دوی وزارت خارجه وزیر دا خبره کوي چې موږ نه 90% یا 90% موږ دغه مرستې د داخلي امکاناتو نه تمویلو یعنی دا د دوی برابر ده او دوی همیشه د مهاجرینو په سر باندې بزنس کړی ده او همیشه یې کوي بل موضوع نه ده چې نړیوالو سازمانونو چې په افغانستان کې کار کوي فعالیت کوي هغه باندې باید غږ وشي هم هغه سیاسون چې په خوا به جمهوریت نظام کې وو هم هغه سیاسون یا فعالین نړیوالو سازمانو سره چاړي کې لري باید غږ وکړي په نړیوال سازمان باندې چې دغه یو نړیواله ناکامي چې نن نړیوال ورسره مخ دي ځکه دا د افغانانو ستونزه نه ده د مهاجرینو دا د نړیوالو د خپله ناکامي ده چې په افغانانو یا مهاجرینو باندې دغه حالت راغلی دی دوی خپل سازمانونه هلته فعاله کړي تر هغه چې دا زمینه برابر شي د دوی لپاره مرستې عاجل وي ورسېږي او هلته یو زمینه برابر شي ولې دا وخت غواړي مهمه دا ده چې طالب دننه مشروعیت په لاټه کې نه ده تر لیدل لپاره د خپل د سیاسي د اقتدار لپاره د باندې د مشروعیت لپاره پیغام کې ده چې نړیوال رسمیت وپېژني او ولس د هر هات چې پې تیریږي که کار نه وي که فقر وي چې ځپل کېږي ولس پیغام کې نه دي تر هغه چې نړیوال اجماع او دینه مسؤلیت رامنځته نه شي طالب یو قدم هم نه شي کېښودی او دغه ستونزې نه حل کېږي
کور ودان سلامت سی تاسو وای چې د کډوالو د څنځو د هواری لپاره باید اول په کور دننه مشروعیت ترلاسه سی، بیا نړیوال مشروعیت تر څو دغه راشه درشه. او بل خبره تاسو دا وکړه چې په افغانستان کې چې د کډوالو کوم ناورین یا بحران رامنځته شوی دی، لامل افغانان بلکې د سیمه د هیوادونو یا د نړۍ د پالیسیو ناکامي ده چې نن سبا هغه د زیان او رنز خپل عام افغانان بولی چې ګالی چې دوی افغانستان ته تللی او هلته د ملاتړ لپاره لازم بنسټونه نشته، او هغه کوم بنسټونه هم چې دي پر لپسې اعلامیه ورکي او وایي چې امکانات او بودیجې کمی دی. کور ودان سلامت او سی راځي یو ځل بیا اوریدونکو ته نوبات ورکوي، اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، له د سره به خبرې وکړو. ستړي مشهید از ما حق د خبرونه ده. افغانستان ته د ستنو شو کسانو پر ستونزو، خصوصا د دوی په منځ کې د خځو او نجونو پر وضعیت باندې خبرې کوو. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او تاسو څه فکر کوئ چې د دغو کډوالو یا د دغو راستنو شو کسانو د لاسنیوي لپاره څه کول پکار دی، او آیا د ولس په واسطه څه شته چې ورسره مرسته وکړي؟
سلامونه تاسو مل منو ته تخریجی همکاران د همدارنګه ټول خوبوړو دونکو ته وایم مبارز جانان لپاره.
خاله فرانه مبارز جانان سپ ستړي مشي، فرانه هم یو له حقوق ولایتونو د ایران سره پوله لري، فرانه هم ممکن داسې کډوالو لري چې ایران استانه شوی. تاسو دغه کډوال نږدې کتلی یا حال احوال تر لري چې څه ډول وضعیت کې دي او څه ورځي ګالي؟
مننه. او دلته چې کډوال دی پښتون کې ستاسو ډېر چې دی راغلي د زمونږ سیمې ته، زمونږ د مغولیا ته چې راغلي مونږ لیدلې شتختګان، او خو زمونږ چې دی خپل اخو دلته راغلي دغه دې زمونږ کوم دروش تم بیا په ایران کې موږ د تجارت نظم خپل د مخ، او بل چې بیا نو راغلي دي چې زمونږ خپل د پردې دی راغلي دلته هغه چې لیدلې مو دې هم پښتون دی کې. خو خبره دلته به چې مونږ مونږ ولس وای وای د ولس د دې سره کومه کمیټه وګورئ شکایتونه چې زه خپل تور دماغ کې نیمروز ته پران نیمروز ته کله څه کار مې وانت کړل نو باور وکړه. هغه ځاړه خلک چې په سرایونو کې پراته و نو هغه له کورونا ایستوله ول کډواله دي، هغه ته بیا ګران ورته ځاړه خلک چې دی هغه ته اسرائیل ارزان وکړ باور کړه. د اسرائیل موږ ولیدو له زو تر خېدل مو په 500 افغانۍ مخې کړی کړی و چې کډوال چراغلی هغه ته په تلور درې پر کډ اسرائیل چې په زړه دې دغه کړی او کډوال چراغلی هغه ته په وز درې افغانۍ ورکړ. نو دا خو زموږ دې کډوال سره کومک نه لري، خو لا موږ چې په هغه باندې جګړه دغه لا هغه باندې ظلم دغه کوچی.
بله مبارز جانان لفران فکر کوم اړیکه پریس و مننه چې اړیکه موونی ولا. مبارز جانان سبې بل موضوع ته اشاره وکړه چې وای د کډوالو لراتک سره په فرا او نیمروز کې د کورونو کرایې هم زیاته شوې دي. دغه شای په کابل کې هم محسوس دی، کابل کې هم یو راپور درلود چې د کورونو کرایې د کورونو ګروي د هر څل ور شوې دي لپاره چې د کورونو تقاضا زیاته شوي، او هم دغه کډوال چې راځي د همدې وطن خلک دي، په همدې وطن کې به مشتيږي، نو کله چې د کور د کرایې یا هم اجاره پسې ګرځي بیا نو دغه سه د ولس لخوا هم زیاتای ورته وي، یا هم مثلا څورته وي خو د ولس کار دی دا ورسره کیږي. په هر حال لازم چې با سره راټول کو. میرمن سیلاب هله د چې او سلام نووي بایللی دغه اوریدونکو هم مهم ټکی ته اشاره وکړه. ستاسو په نظر باندې حل لارې څه کېدلی سي، او د ولس دغه ستونزه چې یاد اسول مبارز جانان یاد کړ چې ولس په هغه سرای چې مثلا یا هغه حویلی چې په خو 1500 افغانۍ کرایه ورکول شوی و، 3000 افغانۍ باندې کډوالو ته کرایه ورکړي، ځکه کډوال خو مجبور دي چې یو چار دیوالی لک تر لګه ولري، نو څه کول پکار دي؟
جناب لودین صاحب، زه فقط پینځو نقطو باندې دې زیاته کې کوم. دا د جانان صاحب د خبرو په تایید باندې، البته دا مخصوصي ګینه دا واضح او اشکاره خبره ده. په کابل کې هم اکثریت کورونه مثلا په خوای کرایا 3000 وا او څنګه تر 5000 پورې لوړ شوی ده، او دا متاسفانه چې مختلف دلایل لري. یو خدای چې همیشه په افغانستان کې د هغه خلکونه چې اووی مجبوریتونه لري، دا غوی د مجبوریت نه همیشه سو استفاده شوی ده، او دا کنټرول شوی هم نه دی متاسفانه. او بدبختانه چې د مونږه تم توقع ده چې باید کنټرول شي، او هیوادوال پوره همکاري او پوره مرسته وکړي. تنا په دې باندې نه کیږي چې د مونږه خیریه بنسټونه اووی ته خوراکي توکي رسوي، اووی ته لباس رسوي تر ټولو مهم لکه مخکې اوریدونکي هم چې دا خبره مطرح کړه چې زمي را روان ده او هوا یخیږي نو په یخه هوا کې دوی حتما باید یو سرپنا ولري چې حداقل د دې تر شاته لاندې ژوند وکړي او دا د خیریه نهادونو په افغانستان کې دننه کار کوي. دا د دوی مسؤلیت ده، د افغانانو د هغو تجارانو مسؤلیت ده چې دې ټکي ته مهمه پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ هغه میرمنې چې بیرته راستنیږي یا هغه کورنۍ چې بیرته افغانستان ته راستنیږي، ما په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې وویل چې هغوی د مختلفو دلایلو له عمل نه دوی مهاجر شوي وو. دوی باید روحي او رواني د فشار لاندې نه وي، ځکه دوی افغانستان کې باید خپل ځان مسؤول احساس کړي. امنیتي ستونزې باید ونه لري، مشخص میکانیزمونه جوړ شي د تاوتریخوالي پر ضد باندې. د دوی روغتیايي ملاتړ باید ډېر زیات وي، ځکه په افغانستان کې د اوس موږ تاسو شاهدان یو چې روغتیايي ستونزې شته، نفوس څومره ډېرېږي نو تقاضا هم د هومره لوړېږي، رسیدګي ورته ډېره کمه کېږي. مونږ صحي پرسونل ډېر زیات کم ده، خصوصا په ولایتونو کې. نو د میرمنو یا د باردار میرمنو لپاره دا به ډېره ستونزمنه کار وي او دوی ته به رسیدګي ډېره زیاته سخته وي. اکثریت فامیلونه چې د افغانستان نه بیرون مهاجر شوي دي، هغوی خپل دارایي په افغانستان کې کلا له لاسه ورکړې وه چې دوی تللي دي نورو هېوادونو ته. نو دوی ته روحي او رواني تر فشار لاندې دي. زه شاهد یم جناب الدین صاحب، زمونږ د دوستانو یو میرمن هغې سکته وکړه، ځکه چې افغانستان کې هغې خپل کور خرڅ کړی و، خپل هر څه چې درلودل هغه ټول خرڅ کړي وو. هغه ایران ته مهاجره شوې وه، مقاله چې په جبر باندې بیرته د ایران نه افغانستان ته تلل شوي وو او دوی ته افغانستان ته راغلل، دوی هېڅ شی نه درلودل. یعنی فکر وکړئ، دوی په افغانستان کې په هغه متوسط کچه باندې نه په اعلی کچه باندې ژوند کوو، اما د دې لپاره چې ځینې ستونزې درلودلې دوی مهاجر شول، کله چې افغانستان ته بیرته راغلل د زغملو توان یې نه درلود او بالاخره هغې بیچاره سکته وکړه. او د تعلیم ډیره مهمه مسله ده، ډیره زیاته مهمه مسله ده چې نهادونه حاکمان واکمن نظام دې ته باید ډیر زیات توجه وکړي. د خارجي او داخلي نهادونو سازمانونو د دو اداراتو همغږي ډیره زیاته مهمه ده. تر هغو چې همغږي نه وي، لکه راوس موږ د ستونزو سره مخامخ یو، دا ستونزې به لا هم ډیرې زیاتې شي. او د ټولو نه ډېر زیات مهم بحث دا چې د میرمنو د عزت، د تعلیم، د مسؤلیت، د امنیت، د هغوی د روحي رواني د ټولو ملاتړ باید وشي. تر هغو چې هغوی خپلې خاورې ته راغلي، هغه ټول امکانات باید په افغانستان کې دوی هم ترلاسه کړي. او هېڅ نوه تبعیض جنسیتي، ځکه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جنسیتي تبعیض باید نه وي، ژبني تبعیض باید منځ ته رانه شي. او هغه کډوال چې افغانستان ته راغلي، هغوی په وین تندي باندې په افغانستان کې خپل ژوند مختبوي.
کور ودان سلامت اوسې میرمن سیلاب، په دې لړ کې دغه سپارښتنې په پام کې ونیول شي او دا د کډوالو کوم لوی ناورین یا بحران چې د دته بل اخره لاسونه سره یاو او د کډوالو او راستنیدونکو کسانو ستونزې سره کم شي او هوار شي. اسحق زای صاحب، تاسو د پای خبري هم اورو.
بلې، مننه زم سره کور د اواز دې تاسو
وو تاسو غږ لرو مهرباني اسحق زای صاحب دوام ورکړئ.
د سیراپور د وندیز دی مخلو زم په یاندې مې چې زمونږ په وطن کې مشت افغانان چې کوم دي دوی د نړۍ کې مهاجرین خپل وروڼه وګڼي او دوی سره په دې چې د خپل منافع لپاره د خپل منفعت لپاره دوی سره باید رفتار وکړي چې په دوی ته لاس ورکړي. ځکه یو خو موږ د پیسې ملي اوس په افغاني لحاظ دا ایم په افغانستان کې چې په افغانانو باندې ستونزه راغلې ده، یو باندې په افغانستان سره شاته خو ولاړ دی، او دغه هیله زمونږ د وطن ترانو د چدوی د تلاش ورکی کوم چې مونږ د ټاپو اروپا کې میشو مونږ هم هڅه کوو چې د بنلی موسسو سره بل خصوص د مملکتون سره په تماس کې دوی تم اپیلونه لیکلي مکتوبونه لیکلي چې د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې دوی سره مخامخ دي دوی سره باید عقلا نور هیڅ شي نه نو د اقتصادي ستونزې مستقیمه د افغانانو سره وکړي خپل یو ټیم ولېږي هلته دوی اوس هم خپلې شوګانې هلته لري او په دغه اولي سره کې د خپل خصوص د مېرمنو دپاره د نجونو دپاره که نور مکتبونه که بند دي یا فاکلټې بندې دي نو دغه په کور کې دوی دپاره اماده شي چې یا د انټرنټ د لارې نه یا دغه د لارې نه په کورونو کې دوی دپاره درس ورکړ شي تر څو د مېرمنې دوی دپاره نور زده کړه ورکړ شي چې لاسي کارونه وشي کول زده کوي بل زما په نظر یا زما په اند باندې داسې دی چې افغانستان یو زراعتي مملکت دی که چېرته دوی امکانات د دې برابر شي چې هغه ټول افغانان چې راغلي دي دوی هڅه نه دي چې دوی په کار په دغه باندې وپوهېږي ډېر لوی قدر داخل د افغانستان ته راغلی دی او طالبانو ته ویل دی چې دغه قدر نه استفاده وکړي په داخل د افغانستان کې دوی په کار وچي او شکه
مننه سغزا صاحب کور ودان استانګزا صاحب تاسو د پای خبري هم اورئ کی یو دقیقه کی خورا ټوله کی مخکې مهم حلارو ته اشاره وکړه بیا هم یو دقیقه وخت لري کی ویل لري مهرباني
ډیره مننه لودین صاحب اخر خبر هم دا ده چې مخکې نو دته اشاره وکړه بیا هم کوو چې چیرې کې دنه افغانستان کې موږ د دې طرفدار نه یو چې ماجرین دي په نورو یو ادو کې هم ځای یو ادو کې پاتې شي زموږ ملک دا او زموږ ماجرین د بیرته راشي خپل ملک ته او د افغانانو د انساني او ایماني وظیفه ده چې د خپل وطندار سره مرسته وکړي ولی شرایط هلته نه دي برابر شرایط باید برابر شي موږ د کار او د تجارانو باندې غږ کړو چې خپلې سرمایه ګذاریانې هلته ډېرې کړي چې تر هغه د کار زمینه برابر شي او دغه حکومت چې هلته نن په دې دعوا لري چې موږ د خلکو باندې حاکمان یو او د خلکو حقوق ته درناوی لرو نو دوی باید داخلي مشروعیت ځان ته پیدا کړي او په ولس باندې غږ وکړي تر هغه دا کار ونه شي نن نړیوال او نه هیڅ د زړه ښه کې چې افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي یا د افغانستان لپاره مرسته وکړي
سلامت اوسئ ډیر مننه اوریدونکو دا زما حق دی خبرونه همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپل درنو میلمنو د پانتون له استاد او د خزو له فعال مستوري سیلاب په جرمني کې له سیاسي فعال حسیب الله ستانګزي او د سیاسي چارو له شنون کې عنایت الله اساق زینه ډیر ډیر مننه جنت افغانستان دے وطن سمجھ
جنت افغانستان دے وطن I'm not the one.